د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې راشي د افغانستان ملي شورا له حکومت غواړي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د وژل شو غړو عاملین د مشخصه او د قانون منګولو ته وسپاري. ویل کېږي د طالبانو د تحریک د پخواني مشر د وژل کېدو وروسته د تحریک د نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د په تاجکستان کې د جمهوري ریاست د نننیو انتخاباتو له وروستي حال مخبرو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدل شي. خو لومړی خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یو څارنوال نن په یوې تروریستي حملې کې ووژل شو. په تاجکستان کې خلک د جمهوري ریاست ټاکلو لپاره رایه ورکوي. مخکې د دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې لکېلو په غوښتي څو د جګړې پر مهال چاپیریال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولین وایي چې په پکتیکا کې یو جلا د انتحاري حملو پلان جوړونکي نیولای دی. د ملي شورا غړو یو ځل بیا له حکومت نه وغوښتل څو د دې شورا د وشل شوي غړو عملین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي چې د ملي شورا د وشل شوي غړو په حق لغونډه کې خبرې کولې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه او ناامني د افغانستان د دښمنانو پلان شوی کار دی. د رپورټونو له مخې په تېرو اوو کلونو کې د ملي شورا اتلس تنه غړي د وسلوالو مخالفینو په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولین وایي چې په پکتیکا کې یو جلا د انتحاري حملو پلان جوړونکي نیولای دی. د ملي امنیت د رسنیو څنګه وایي دغه کس شریف خان نومیږي چې په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دی چې د ملا عبدالرحمن په دستور یې د یو پولیس سر غوڅ کړی دی. شریف خان همدارز ویلي چې په سیف خیل ولسوالۍ کې د څو انتحاري حملو پلانونه جوړ کړي او په هغو کسانو یې جنسي تیری هم کوه چې انتحاري حملو ته به چمتو کېدله. د ملي امنیت عمومي ریاست مسولین وایي چې له نیول شوي کس نه د مهال نورې څېړنې هم روانې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي څو د جګړې پر مهال چاپیریال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. بان کی مون د جګړې پر مهال له چاپیریال نه د نوړې ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، طبیعي منابع لکه ځنګلونه، واشي ژوي او کرنیز محصولات د جګړې پر مهال د نورو موجوداتو په څیر ډېر زیان ویني. بان کی مون په دې پیغام کې همدارس ویلي چې د طبیعي منابعو ښه ساتل به د دې هیوادونو د اقتصادي ودې او سولې پرمختګ لامل شي. او د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې اووه مړي موندلې دي. د دې ولایت د امنیت قومندان غلام سخیر اوغلیونی ازادي راډیو ته وویل چې جسدونه یې د څیړنو لپاره ملي اردو ته سپارلې دي. د اوغلیونی په خبره ښایي دغه کسان له دولت سره د لاس لرلو په تور د مخالفینو لخوا وژل شوي وي. هغه همدارس وایي کله یې چې امنیتي ځواکونه په جسدونه پسې ولیږل په لاره کې له وسلوالو مخالفینو سره یې جګړه کړې ده چې د هغوی درې تنه یې وژلي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزی درته وړاندې کوي.
راپورونه وایي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یو څارنوال نن په یوې تروریستي حمله کې ووژل شو. د سیستان بلوچستان ولایت د قضا رئیس ابراهیم حمیدی د ایران خبری رسنیو ته ویلي، وسلوالو د زابل ښار د څارنوال موسی نوري پر موټر نن ډزې وکړې او هغه یې وواژه. په حمله کې د نوري موټر چلوونکی هم وژل شوی. سیستان بلوچستان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی اکثر اوسیدونکي سنیان دي او په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې د نشه یي موادو قاچاق او د سنی وسلوالو ستونزه موجوده ده. تیره میاشت د جیش العدل یاغي درې د پاکستان پولیس ته نږدې د څوارلسو ایراني سرحدي ساتونکو د وژنې مسولیت منلی و. ایران د دې حملې په غچ کې شپاړس تنه بندیان چې اته تنې سنی مبارزان او اته نورې د نشه یي موادو قاچاقونکي ول اعدام کړل. په تاجکستان کې خلک د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي. تمه ده چې واکمن جمهور رئیس امام علي رحمان د څلورم ځل لپاره په اسانۍ سره د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. پنځه نور کاندیدان زیات مشهور او پیژندل شوي کسان نه دي او د حکومت تر څار لاندې انتخاباتي کمپاین په جریان کې د حکومت پر پالیسیو باندې له انتقاد کولو منع شوي ول. امام علي رحمان په دوشنبه ښار کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې خپله رایه په صندوق کې واچوله. د آزاد اروپا راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي په هغې انتخاباتي حوزه کې چې رحمان او د کورنۍ غړو یې رایه اچولې، خبریالانو ته د ورتلو اجازه نه وه. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي په سیمه ییز وخت د ورځې تر دوو بجو پورې په سلو کې 60 کسانو په رایو کې ګډون وکړ چې دا شمېر په سلو کې له 500 رقم څخه پورته دی او په دې توګه د جمهوري ریاست انتخابات با اعتباره دي. د تاجکستان سوشل ډیموکرات ګوند انتخابات تحریم کړي او وایي په انتخاباتي کمپاین کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې او د دولت لخوا درغلۍ تنظیم شوې. دغه ګوند د تاجکستان حکومت تورن کړ چې د یوازینۍ مخالفې کاندیدې آینهال بابا نظروه لپاره خنډونه ایجاد کړي او د هغې د کاندیدېدو مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خوښي څرګنده کړه چې د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ تاوتریخوالی او ستونزې له منځه تللی شي. کیری په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو د پیل پر مهال چې هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې عملیه پر مخ وړه شي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس دواړو نه په ټینګه وغوښتل چې واقعي جوړجاړی او سخت پریکړې دی وکړي. د اسرائیل صدر اعظم ویل په خبرو کې تر اوسه رښتینی پرمختګ نه دی شوی او دا ځکه چې فلسطینیان پاراونو او د مصنوعي کړکیچونو رامنځته کولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د لویدیځې غاړې په بیت اللحم ښارګوټي کې له محمود عباس سره وګوري. کیری د جولای میاشت کې دواړو خواوې د میزاینو جوړولو پر سر له دریو کلونو ځنډ یا بندښت وروسته قانع کړل چې بیرته د خبرو میز ته کښېني، خو خبرې ډېر ژر یو ځل بیا له ستونزو سره مخ شوې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اویګدور لیبرمن د اداري فساد له تورونو پاک شو. لیبرمن تیر کال وروسته له هغې له دندې استعفا کړې وه چې په درغلیو او بې اعتمادۍ رامنځته کولو تورن شو. په لیبرمن تور لګېدلی و چې د بهرنیو چارو د وزارت په مهال یو اسرائیل ډیپلومات ده ته د پولیسو د تحقیقاتو پټ اسناد ورکړي وه او ده د ډیپلومات د دغه کار په بدل کې هغه د سفیر په دندې ټاکلی وه. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یوې اعلامیې کې د لیبرمن په اړه د بیت المقدس د عالي محکمې د نن ورځې حکم وستایه. نتنیاهو ویل لیبرمن به بیرته کابینت ته لاړ شي او موږ به په ګډه د اسرائیلو د خیرونې لپاره کار وکړو. د لیبرمن اسرائیل بیتنا ګوند چې د سرسختو نشنلستو یهودانو ګوند دی د اسرائیلو د صدراعظم نتنیاهو لیکود ګوند سره د ائتلاف ملګری دی او نتنیاهو د محکمې تر حکم پورې د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ خالی پریښی وه. د چین په شمال کې د واکمن کمونست ګوند د ولایتي دفتر بهر نن څو کوچنۍ چاودنې وشوې. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي د شانګشي ولایت په تایوان سیمه کې د چهارشنبې د ورځې چاودنو کې یو کس مړ او اته نور ټپیان شوي دي. اژانس د عیني شاهدانو له خولې لیکي له یو کوچني بد څخه لوګی او لمبې پورته کېدلې. سینهوا وایي د دې خبریال هم د چاودنې په ځای کې د موټر پرزې کتلې چې شاوخوا پرتې وي. تېره اونۍ د پیکینګ په تنیمن میدان کې دریو کسانو خپل د سپرلۍ موټر د خلکو د ګڼې ګوڼې په لور وزغلاوه او ستې چاودنه کړې وه. په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي ول او پړی د ژنجنګ په بیلتون غوښتونکو مسلمانانو اچول شوي وه. او روسي خبر ده چې بیلاروس له ترکمنستان سره په ګډه د بی پلوټ الوتکو جوړولو پروژه پر مخ وړي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا وایي منسک به ډیر ژر د دغه پروژې د عملي کولو لپاره خپل کارپوهان ترکمنستان ته واستوي. لوکاشینکا دا خبره د سې شنبې په ورځ په اشخابات کې خپل ترکمن سیال قربانګولي بردی محمدوف سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وکړه. د بیلاروس جمهور رئیس وویل اشخابات د خپلې پولې د څارنې او د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره بی پیلوټ الوتکو ته اړتیا لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د سو خارونو د هوا حالات واورئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل ځینو لوی ښارونو د هوا حالت د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2 اسمان وریز باران بوري. کندهار د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 11 اسمان ځای ځای وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15 اسمان ځای ځای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4 اسمان وریز باران بوري. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه چشپړ ستټه یو لاس اسمان وریز باران بوري.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او د غرض د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو او واوري. وړاندې په خبرونه کې اوریدل افغانستان ملي شورا وایي حکومت د دې شورا د وژل شوو پخوانیو غړو د عاملینو په موندلو او محاکمه کولو کې پاتې راغلی. د زابل چارواکي وایي د اوو تنو جسدونو یې موندلي چې ګمان کېږي طالبانو به وژلي وي.
دغه جسدونه مراسته راو دغه مخکې په قصد شهادت رسېدلي د طالبان لخوا نه.
ویل کېږي د پاکستاني طالبانو د تحریک د پخواني مشر له وژل کېدو وروسته دا تحریک د نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د فراه ولایت په دوو ولسوالیو کې د بیا رغونې له پروژو چارواکي راضي دي، خو آیا خلک هم ورته نظر لري؟
ټوله خوشحالوي، په دې سهولت هم راغلی، تقریبا سوله مو هم راغلی.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان په شمالي ګاونډ تاجکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. څارونکي او کارپوهان دا د ولسمشر امام علي رحمان د یوې بلې دورې د غزولو انتخابات ګڼي. د ازادي راډیو خبرلان وایي حتی یو کس کولی شي د خپلې کورنۍ د ټولو غړو لپاره رایه واچوي. ولې ښځې او نجونې په ښارونو کې ځورول کیږي؟
ما ته بیخي تجربه ور ده چې ولې دا خلک داسې کارونه ولیکي، ولې یو نجلۍ نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکړي او ځای ولاړه شي.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادي راډیو په اونیز پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي زیات څه اورېدلی شئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان ملي شورا له حکومت غواړي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د وژل شوو غړو عاملین د په نښه کړي او قانون منګولو ته دی وسپاري. د شورا نن د خپلو وژل شوو پخوانیو غړو په یاد غونډه جوړه کړې وه او وی ویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه له بهره په دې هیواد تپل شوې او د بهرنیانو پلویانې مختبعي. له تیرو اوو کلونو رئیس د ملي شورا نږدې 40 غړي د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین راپورټ کې.
د ملي شورا غړي وای دوی په وار وار له حکومت غوښتي چې د وژل شوو وکیلانو او سناتورانو د وژنې عاملین مشخص او محاکمه کړي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې حکومت لازم اقدامات نه دي کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې وویل ک اړوند ارګانونه د وژل شوو وکیلانو او سناتورانو عاملین محاکمه کړي نو کورنیو ته به یې یو لوی ډاډ وي.
تر با وجود تقاضاهای مکرر نهادهای حکومتي
ولی زمونږ له وار وار غوښتنو سره سره حکومتي مسؤلین زمونږ د وژل شوو غړو د عاملینو په نیولو او محاکمه کولو کې پاتې راغلي. دوی تر اوسه ندی توانیدلی چې د وژل شوو کسانو کورنیو ته ډاډ ورکړي. اړوند ارګانونه تر اوسه ندی توانیدلی چې د وژل شوو کسانو عاملین مشخص او د قانون منګولو ته وسپاري.
په تیرو اوو کلونو کې د ملي شورا شاوخوا 13 غړي د وسلوالو مخالفینو په حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د لومړي ځل لپاره د ولسي جرګې شپږ تنه غړي د 1408 هجري لمریز کال د عقرب په 15 نیټه په بغلان کې په 14 کې وژل شول او ملي شورا هر کال په همدغه ورځ د خپل وژل شوو غړو په یاد غونډه جوړوي. د بغلان په پیښه کې د ولسي جرګې د وخت د اقتصادي کمیسیون رئیس مصطفی کاظمی له خپل 15 نورو ملګرو سره هغه مهلو وژل شو چې د دې ولایت له تولیدي فابریکو یې لیدنه کوله. د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد عالم ایزدیار بیا وایي چې په افغانستان کې د زنجیري وژنو پلانونه له بهر څخه رهبري کیږي. که څه هم ښاغلی ایزدیار د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو د ملي شورا اکثر غړو په خوا ویلي چې دا کارونه له پاکستان څخه رهبري کیږي.
مداخله او تجاوز در کشور ما شنان ګرم توتیا
زمون په هیواد کې د لاسوهنی او تیری توتیا ډیره ګرم ده. هر ورځ زمون څو کورنۍ ماتم او غم تکینی. زمون د هیواد جګړه د پردیو لخوا پراخیږي. زمون د وکیلانو په خپل وژلو سره ثابت کړ چې دوی په افغانستان پورې تړلی وو. د دوی قاتلین هغه دښمنان دي چې په هیواد کې درنه ریښه نه لري او له بهر څخه ملاتړ کوي.
واس بیرون تخزه میگردن.
د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې دوی له پخوا څخه د زنجیري وژنو د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي او خپل د هڅې به هم داسې روانې وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې برخه کې د ملي شورا غړو ته هم بشپړ ډاډ ورکوي.
دا ډاډ او اطمینان همیشه مونږ ورکړی چې د افغانستان ملي پولیس د خپل مشرانو په خدمت کې دی. ډېر تلاش به وکړي تر څو د یو خوا هغه کسان چې په دغه قبضونو کې لاس لري هغوی ونیسي، چې د هغوی شبکې له منځه یوسي او په عین زمان کې د دغه تحقیقاتو نتایج د خپل ملي شورا سره او ګران استازو سره شریک کړي.
په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د ملي شورا له غړو پرته لزګونه لوړپوړي افغان چارواکي هم په زنجیري ډول وژل شوي دي. ملي شورا په داسې حال کې د زنجیري وژنو د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي چې څه موده وړاندې د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل مشرانو جرګې ته وویل چې د برهان الدین رباني د وژنې عاملین یې نیولي. که څه هم ویل کېږي چې د زنجیري وژنو پلانونه له هېواده بهر جوړیږي، خو کارپوهان وایي د دې پلانونو په عملي کېدو کې د هېواد دننه ځینې کړۍ هم همکاري کوي.
په ډېر مازرته او ټکنیکی ستونزه و. د ملي شورا غړي په داسې حال کې دي شورا د پخوانیو وژل شوو غړو د عاملینو د موندلو او محاکمه کولو خبره راپورته کوي چې په افغانستان کې تقریبا هر ورځ په امنیتي پیښو کې عام وګړي وژل کیږي. په ځینو پیښو کې حتی د وژل شوو کسانو هویت هم نه مشخص کیږي. وروستۍ بیلګه د زابل پیښه ده. د زابل چارواکي وایي قلعه ته څیرمه د اووه تنو جسدونه موندلي چې لاسونه یې تر شا تړل شوي او قلفونه ور لوېدلي. دوی وایي دغه وژل شوي کسان د کابل کندهار پر لویه لاره له موټره کښته کړای شوي او وسلوالو طالبانو وژلي او د هویت د پیژندنې لپاره ملي اردو ته سپارلې دي. په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال سید چا سقیم په راپور کې.
چارواکي وایي دغه اووه جسدونه یې تېره شپه قلات ښار ته څیرمه په ملا کلي کې موندلي چې وروسته د ملي اردو سرتیرو ته سپارل شوي دي. دوی وایي وژل شوي کسان تر لوی اختر وړاندې وسلوالو د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې له موټرو کته کړي او تېره شپه یې وژلي دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخي روغ لیونی وایي د وژلو شویو کسانو لاسونه تر شا په ځنځیرونو تړل شوي او بیا قلفونه وراچول شوي دي. دی وایي داسې ښکاري چې وژل شوي کسان عام وګړي دي خو وسلوالو له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. د ده په خبره په سیمه کې د جسدونو تر پیدا کېدو وروسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې چې درې تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي وژل شوي کسان طالبانو وژلي خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې هم وسلوالو له سړک څخه څو تنه له موټرو کته کړي وو چې وروسته یې پسې ووژل. د کابل کندهار لویه لاره تر دریو ناامنه ولایتونو زابل غزنی او میدان وردګو تیریږي چې وخت ناوخته پکې وسلوال د سړک پر غاړه ولاړ وي. دوی له موټرو څخه هغه کسان کته کوي چې د دولتي مامورینو شک یې ورباندې راشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلای او کتلای شي. د افغانستان صدراتو د پراختیا اداره په پام کې لري په راتلونکي میلادي میاشت کې په بهر کې د افغاني غالیو لپاره نندارتونونه جوړ کړي. د یادې ادارې مسؤلینو نن په کابل کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د پرانیستلو په مهال وویل چې د افغانستان لاسي صنایع اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له افغان سوداګرو غواړي چې کورني تولیدات په لوړ کیفیت تولید کړي. نور حال له کابل د مرزي احمد پر پورته.
د افغانستان د صدراتو د پرختیا اداره د هیواد په دننه د افغاني لاسي صنایعو د نندارتونونو اهمیت په پام غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د افغاني غالۍ لپاره په بهر کې هم نندارتونونه جوړ کړي. د افغانستان د صدراتو د پرختیا ادارې مشر نجلا حبیبیار د چرشنبه په ورځ د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د پرانیستلو پر مهال په کابل کې وویل چې دا نندارتون به د ایټالیا په میلان ښار کې پرانیستل شي او له دې سره به د افغانی غالی بازار لا توت شي. میرمن حبیبیار وویل چې له ایتالیا وروسته به په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانی غالی ننداری ته وړاندې شي.
څرنګه چې ما وویل موږ په نظر کې لرو چې د دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر شپږمې نیټې پورې د ایټالیا په میلان ښار کې نندارتون جوړ کړو او ورپسې بل نندارتون لرو په جرمني کې چې درې افغاني غالۍ مو ورته کاندید کړي چې لومړۍ جایزه وګټي. په عین وخت کې موږ په دوبۍ کې نندارتون لرو چې څه باندې آتش پېته غرفې دي چې د افغانستان د صادراتو ادارې ورسره همکاري کړې.
د اغلی حبیبیار په خبره دوی غوړي چې په نږدې راتلونکو کې افغان سوداګرو ته د لاسي صنایعو په تیره د افغاني غالیو په برخه کې د نویو ډیزاینونو طرحې ورزده کړي. په تیرو لسو ورځو کې په کابل کې څلور نندارتونونه پرانیستل شول. په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات، د بانکي خدمتونو څرنګوالی او افغاني لاسي صنایع په تیره د افغان ښځو لاسي محصولات پکې نندارې ته وړاندې شول. د یادو نندارتونونو اساسي هدف د افغانستان د تولیداتو لپاره بازار موندنه او د صنعت پراختیا ښودل شوی. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د بېلابېلو ستونزو له امله د افغانستان غالۍ تر ډیره له پاکستان څخه د هغې هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته وړاندې کیږي. په هیواد کې د افغان سوداګر لپاره د ځای او مارکیټونو نشتوالی په نړیوالو نندارتونونو کې دوی ته د ګډون حق نه ورکول او د دولت نه پاملرنه هغه څه دي چې د افغان سوداګرو د فعالیتونو مخه یې ډپ کړي. په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له افغان تولید کوونکو څخه غواړي چې په نړیوالو بازارونو کې خپلو صنایعو ته د بازار موندنې په هدف معیار او کیفیت په پام کې ونیسي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال متصل کومکی چې د چهارشنبې په ورځ د لاسي صنایعو په نندارتون کې ګډون کړی وو، له ټولو افغانانو نه وغوښتل چې د افغاني صنایعو ودې ته ډیره پاملرنه وکړي.
ما خواهش دو تولید کنندگانو نه د مولدینو نه داده چې اوس کوشش کوي موږ د رقابت سره مخامخ مارکیټ اوس نړیوال شوی دی. غڅه اصطلاح چې دا واقعا نړیوال دی. په انفرادي شکل باندې زمونږ مولدین نشي کولای چې خپل تولیدات د خلکو مخې ته وړاندې کړي. د دولتي ادارو نه مې خواهش دا دی، خاصتا د انکشاف صادرات د افغانستان نه د نور نه چې دې کې داخل دي، په داسې ځایونو کې د ماشګاوي دایروي چې خلکو ته لاسرسی ولري، د امنیتي ارګانونو کومک وغواړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین هم له افغان دولت څخه غواړي چې د افغان سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او دوی ته په کابل کې یو دایمي مرکز جوړ کړي چې په اسانۍ سره خپلې ستونزې حل کړي. د افغان سوداګرو ښځو په خبره د دوی لاسي صنایع په هیواد کې دننه په ښه بیه خرڅېږي، په داسې حال کې چې په نور هیوادونو کې د دوی لاسي تولیدات په لوړو بیو پلورل کیږي. دوی وایي که چیرې د افغانستان لاسي صنایعو ته د دې هیواد په دننه او بهر ډېر نندارتونونه پرانیستل شي او هغه اسانتیاوې ورته برابرې شي چې دوی ورته اړتیا لري، نو له دې سره به د افغانستان تولیدات لا زیات او د دې هیواد په اقتصادي وده کې به مهم رول ولوبوي.
کابل کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون په باب مو واورېدل. له موضوع لرې نه ځو. په کندوز کې بزګرو ته د اصلاح شو غنمو له تخم او کیمیاوي سره د ویش لړۍ پیل شو. چارواکي وایي له 2000 زیاتو بزګرو ته به د کمو پیسو په بدل کې اصلاح شوي تخمونه او سره ورکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په اړه رپورټ لري.
د کندز په زرګونو بزګرانو باندې د غنمو د اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
نن توزیع د کور د غنم بزري غنم په ولایت کندز کې رئیس صاحب د زراعت لخوا افتتاح سو. سږکال په ولایت کندز کې 308 تنه غنم، 212 تنه سپینه سره یا یوریا او 115 تنه دی پی سره د یقین ته موږ توزیع کوو، چې تقریبا اضافه د 2000 دهقان تحت پوشش چهار دهقان ته موږ 15-20 کیلوګرام غنم، 15-20 کیلوګرام دی پی کو او 50 کیلوګرام یوریا په ډیر اویا فیصد سبسایدی باندې چې وزارت زراعت دا سبسایدی دا تخفیف متقابل سوی ده موږ به حقینو توزیع کوو.
نوموړی ویل چې هڅه کوي تر څو هر څه ژر دغه تخم په اړمنو بازګرانو باندې وویشل شي، چې د په وینا همدې موسم کې د غنمو د کرلو مناسب وخت دی. په همدې حال کې زیات شمیر بازګران هم دغه اصلاح شوی تخم ته او کیمیاوي سره ته خوشاله دي. دوی وایي چې راتلونکي کال کې به دوی وکول شي په خپل خ تخم ولري. یو تن په دې اړه وویل
چې نن بیا راته تخمونه راکوي کوټ او دې نه زیات تشکر سه دائم په دې قانون باندې شفقت کړی ده، موږ دې نه زیات خوشحالي سه. دې قانون ستونزې دغه دي چې وروره کله دې موږ غنم ووزی په بازار کې 80 روپۍ 90 روپۍ دي، ورته تخم مخ وروره په 180 روپۍ دي. دا ستونزې دې قان ده وروره. هم دغه شکل یا اندوانه یا خټکه وروره چې دا راووزی موږ د سرخانی نه لرو چې وساتو وروره، یا کچالو هم دغه قسم، یا پیاز وروره. وخت موږ پیاز 50 خرڅونه نه وروره، یو سلاتي اخلو یا یو سلشل اخلو.
د یادول وړ ده دغه مواد په بدل کې د کرنې وزارت بزګران یوازې په ډیر کم قیمت سره پیسې ورکوي، چې د چارواکو په وینا 80% بخل شوی دی. کندز یو زراعتي ولایت ده چې هر کال په پراخه توګه بزګران په للمي او آبي په خپلو ځمکو کې غنم کوي، چې په دې توګه اصلاح شوی تخم ته زیاته اړتیا لیدل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو کندز.
د کونړ د کرنې ریاست مسولین بیا وایي په دې ولایت کې د بهرنیانو په مرسته د سبزیجاتو د کرلو او ساتلو لپاره جوړ شو شنو خونو ښه نتیجه ورکړي، خو یو شمېر د بزګرو د نه پاملرنې له امله له کاره لوېدلې دي. د چارواکو په وینا په کونړ کې دیارلس شنې خونې جوړې شوې چې د کال په هر موسم کې تازه سبزیجات تولیدوي او نور له پاکستانه د سبزیجاتو راوړلو ته اړتیا نه پیدا کیږي. په دې اړه نور له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال ډوله انوري په رپورټ کې.
گرین ہاؤسونه هغه شنی خونې دي چې په کومو کې به موسم ډول ډول سبزی او رنگارنګ ګلان روزل کیږي او به په بازارونو کې پلورل کیږي. په کونړ کې د کرهنې او مالداري رئیس عبدالغیاس آزادۍ راډیو ته وویل دوی د بهراني مرستندوی مؤسسو په مرسته د کونړ په څو ولسوالیو کې ډېر لس شنی خونې جوړې کړې دي چې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
او دغه مقصد هم دغه دی چې موږ وکولې شو چې په موسم وخت کې موږ یعنی سبزیجات تولید کوو، په هغه وخت کې چې مارکیټ کې تقاضا ډیره زیاته وي او دغان د هغې گرین هاوس په واسطه به موسم وخت کې سبزی تولید کی مارکیټ ته راوړي او خپل عاید ساتنه لوړه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
هغه وایي د شنی خونی د فرانسې سفارت او د ایډینیو لخوا دهقانان ته ورکړل شوی، خو یو شمیر د دهقانانو د نه پاملرنې له امله خراب شوی چې اوس مهال تر کار نه خستل کیږي.
په کیراله کې یو دانه مونږ لرو چې هغه اوس غیر فعال دی. په نوابات کې هم مونږ گرین هاوس لرو چې هغه کې به سبزیجات او د تورو بانجانو او د مرچو بوزغی دا به پکې روزل کېدل ورکول کېده، مګر اوس هغه هم غیر فعال دی. د څوکۍ په ولسوالۍ کې یو فعال دی او دوی اوس هلته چې ورکړل شو هغه هم غیر فعال دی. د نورګل په ولسوالۍ کې دوه گرین هاوسونه دي چې هغه کې تورو بانجانو د رومیانو او د مرچو یعنی دا بوزغی اته تر ګلفي او دا شیان یعنی دی بوزغی په هغه کې روزی او بیا د قانونو ته توزیع کوي.
عبدالغیاس وای په کونړ کې د تازه سبزیجاتو بازار خده او د قانونو ته حاصلات نه پاتې کیږي او په وخت پلورل کیږي. د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ وسیدونکو عبدالحبیب وای لاتیر سو کالو د سبزیو د روزلو لپاره شنه خونه لري چې ورته ګټه ور ثابت شوی او له ګټي خوخته.
نو غواړو چې د سبزنګ زموږ لپاره وشي چې په موسم را ورسیږي او په خار کې د خلکو مشکل را پکې زګه چې بده پلاستیک دلاندې پرې ون منډې د خالي کو زکه تاسو تخکار د مخامخه نو دغه بن شله تر چې ډیر زل ورسیږي او دغه به منګه خپل خلانو تر وړاندې کوو. نو د غنمو په نسبت باندې د دې خالي زیاتوي، البته چې خپل ګوري نو زکه چې دغه د پلاستیک چول او دغه د خاور خو مکول یا دغه ته په خپل وخت نور کول حاصلات او لاس ترازی او دغه منګه ډیر پیسې لاس ترولو.
خلک وای په خاچې په هیواد کې شنو خونو شتون نه درلود، نو اکثره وختونه به تازه سبزی د سبزیو بوزغلی او میولرون کې بوټي له پاکستان څخه راوړل کېدل. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې شنی خونې جوړې شوې، نه یوازې دا چې له بهاره د سبزیو راوړلو اندازه کمه شوې، بلکې اوس مهال له افغانستان څخه ګوندی هیواد پاکستان ته تازه سبزیجات صادرېږي. خلک وایي کچیرته د هیواد په هره برخه کې د اوبو لګولو سیستم پیاوړی او شنی خونې زیاتې شي، نو کولای شي چې نورو هیوادونو ته سبزی ولېږي او له دې درکه ډېره ګټه ترلاسه کړي.
د فراه ولایت په دوه ولسوالیو کې د بیا رغونې له پروژو چارواکي راضي دي، خو آیا خلک هم ورته نظر لري؟ نور حال ویل د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت پر پورت کې واورو.
دا پروژې د فراه ولایت په بلابولک او پشتو ولسوالیو کې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې چې ټولیز لګښت یې کابو 40 میلیونه افغانۍ دی. په دغو پروژو کې د اوبو کابو 50 پنګه شامل دی. په جوړولو سره کابو 70,000 تنو ته اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دغه پروژې د فراه ولایت د کلو او بیا رغونې ریاست د ثبات په نامې په مالي لګښت پلي شوې دي. د بلابولک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي چې دغه پروژې د بلابولک ولسوالۍ د خلکو لپاره ډېرې ګټورې دي او هلته د شامن زیرې ورکوي. د ولسوال په خبره کې چیرې سی پروژه پلشی نو په بلابلو کې به امنیت ټینګ شي.
دغه امیدونه پیدا سوي چې بلابلو کې وسول راشي، چې لکه دا کارو نور هم دغه سي دامه پیدا کې چې اوس تاسو وینئ چې دغه نه پروژه چې په بلابلو کې هغه د پنګور په صاحب چې هغه نن سر څو رسیدلې ده نو هغه په سر کړی. نو دغه خلکو خوشحالي او د دولت خوشحالي په دې کې زیاته و.
په همدې حال کې د بلابلو کې په شروع ولسوالۍ قومي مرشان او د انکشافي شوراګانو غړي هم د پروژه مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو پر ژوند مثبت اغیز کړي.
ټول خوشحالي په دې سہولت هم راغلي، تقریبا 16 مو هم راغلي. په خپل هغه نام نه منطقي چې موږ کار کړی دی او کوي، نو هغه موږ ته یو ډیر د منلو وړ ده او موږ دا خواهش کوو د خپل دولتي چوکاټ څخه چې موږ سره په دغه ستونزو کې ځان شریک وګ
وګڼي او د ځان سره مو یو ځای خپل د مشکل په حل باندې موږ ورسره همکار یو او کوشش مو دغه دی خپل وطن او خپل کلی آباد او آزاد وساتو.
او بل دا پیروژه داسې موږ ته راوښوله عملا معلومه شوه چې موږ خپل په وطن کې نهال د آبادی کې شو.
د فراه ولایت د کل د بیرغونه پراختیا ریاست چارواکو په خبره چې سوبال برلامه له یو کال راهیسې په فراه ولایت کې پیل شوی او دامګړی تر څلوېښتو زیاتې نورې پروژې هم په بلابلوک په شرود او خاکسفید ولسوالیو کې تر لاس لاندې دي چې لاس یې اوس بشپړې شوې دي. د فراه ولایت بلابلوک او په شرود ولسوالۍ نام نسیمې دي چې رغنیز کارونه هم پکې لږ ترسره شوي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. څلور نیمې بجې کېدونکې دي. ازادي راډیو اوري وړاندې د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام اوري. دغه راز به واوري چې ویل کېږي د پاکستان د طالبانو تحریک د پخواني مشر له وژل کېدو وروسته دا تحریک د نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. په تاجکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات مهم له پامه نه دي غورځولي. خو اوس به جنه قال کوزي ته ور ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
دا زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څېرمه یې ومړي میندلي. د دې ولایت امنیت قمندان غلام سخي روغ لیونی ازادي راډیو ته وویل چې جسدونه یې د څېړنو لپاره ملي پوست ته سپارلي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست مسؤلان وایي په پکتیکا ولایت کې د دوی په وینا یو جلاد او د انتحاري حملو پلان جوړونکي نیولی. د ملي شورا غړو یو ځل بیا له حکومت ته وغوښتل چې د دې شورا د وژل شوو غړو قاتلان د پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش عمومي کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شپاړسو لرې کړی شوو کاندیدانو پاک لدی دوی ته وضاحت ورکړي. راپورونه وایي د ایران پاکستان بلوچستان ولایت کې یو څارندوال نن په یوې تروریستي حملې کې ووژل شو. په تاجکستان کې خلک د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خوښي څرګنده کړه چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی او ستونزې له منځه تللی شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اویګدور لیبرمن د اداري فساد له تورونو پاک شو. د چین په شمال کې د واکمن کمونست ګوند د ولایتي دفتر بهر نن څو کوچنۍ چاودنې وشوې. او بیلاروس له ترکمنستان سره په ګډه د بی پلوټ الوتکو جوړولو پروژه پر مخ وړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د افغانستان په شمالي ګاون تاجکستان کې نن د جمهوریت ریاست انتخابات سره کېږي. څارونکي او کارپوهان د ولسمشر امام علي رحمان دی وی بلی وکړنې دورې د غزولو انتخابات کړي. د ازادي راډیو خبريالان وایي یو اته یو کس کولای شي خپل کورنۍ د ټولو غړو لپاره رائے واچوي. رحمان له سباند دولس رئیس واګې په لاس کې لري. د تاجکستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په باب نور حال د اسمت سروان پر پټ کوو.
په تاجکستان کې د ولسمشر انتخابات روان دي. په دې انتخاباتو کې د امام علي رحمان ترڅنګ 15 تنه نور کاندید دي. دا 15 تنه پیژندل شوی تیری نه دي او د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اوسنی حکومت پر پالیسیو هم کوم انتقاد نه درلود. د تاجکستان سوسیال ډیموکرات ګوند چې په اپوزیشن کې دی انتخابات بایکاټ کړي او ویلي دي چې په ټول ټاکنو کې د حکومت لخوا د اساسي قانون سرغړونې او درغلي لورای دي. دغه ګوند تاجک چارواکي تورن کړي چې د دوی د یوازینی کاندید آینه حال بابا نظر وف لپاره خندونه جوړ کړل چې ځان کاندید نه کړی شي. یوی رای ورکوونکي په دوشنبه شهر کې وویل چې په تاجکستان کې د ثبات لپاره امام علي رحمان ته رای ورکړه. دا چې نظیره کړه بویونو میشي وای
من تنجه امون را میخوام.
غواړم چې هر څه سم وي. ما علي جناب ته رای ورکړه او دا می هیله و.
امید اورنوای مو همین است.
یوی بل شزی د ازادي راډیو د تاجکستان خبريالي ته د رای ورکولو په مرکز کې د رای پاڼه ورښکار کړه. وی ویل دا می د خاوند دا بل می خپل ده او دا نور می د زامنو لونو او زمانو دی. دوی دلته نه دی راغلي. هغوی کار ته تللی دي. یو بل رای ورکوونکی چې هغه هم امام علي رحمان ته د ځان او کورنۍ د غړو رای صندوق ته چولی وویل زما پنځه زامن په روسیه کې دي. د انتخاباتو کمیسیون رای کارتونه راکړل او ما د دوی پر ځای صندوقونه ته واچول.
مملکت سریو پوری بشه.
د اروپا د امنیت او همکاري شورا د تاجکستان پر حکومتي رسنیو انتقاد کړی چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې امام علي رحمان ته تبلیغات کړي دي. تیر شپه مخکې تر دې چې انتخابات پیل شي په تاجکستان کې یوټیوب او یو خپلواک خبری ویب پاڼه بنده و. یوې سرچینې د ازادې راډیو تاجکی څنګ ته وویل چې د یوټیوب او آزادګان د خبری ویبپاڼې د بندولو امر د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې له لوري ورکړی شوی و.
د تاجکستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باب مو اوریدل. نن د جمهوری ریاست انتخابات سره کیږي او په غالب ګمان به ولسمشر امام علي رحمان دی وی بلې وکلن دورې لپاره وټاکل شي. د افغانستان بل ګاونډ پاکستان ته مخه کوو. وروسته له دې چې د پاکستاني طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو، د پاکستان د طالبانو تحریک د خپل نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. دې ته په پام سره چې د پاکستان د طالبانو تحریک له وړو او غټو وسلوالو ډلو جوړ دی او په اهدافو او تګلارو کې کله هم له یو بل سره اختلاف لري، نو داسې د نو د یو مشر ټاکل به هم چې ټولې ولې ډلې ورباندې راټول شي اسانه کار نه وي. د ازادي راډیو خبرې څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې مهمې برخې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په تحریک طالبان پاکستان کې د نوي مشر ټاکنه تل د اختلاف وړ مسله وه او کله ناکله یې خونړۍ پایلې هم درلودې، او دا ځل بیا هم کېدای شي د پاکستاني طالبانو د زړور او بې رحمه پخواني مشر حکیم الله مسعود په ځای د بل کس په ټاکلو کې دغه اختلافات تکرار شي. طالبانو د خپل پټو غونډو په نتیجه کې چې څو ورځې دوام وکړ، اسمت الله شاهین بیٹنای خپل موقت مشر وټاکه، خو تر اوسه په کوم دایمي مشر سره سلا شوی نه دی. د پاکستاني طالبانو د دایمي مشر د ټاکلو د فیصلې په نږدې کېدو امکان لري چې د دوی د ډلو ترمنځ د قدرت لپاره سیالي او اختلافات زیات شي. د دوی ځینې ډلې په خواله یو بل سره جنګېدلې هم دي. په واشنگتن کې د ویلسن د مطالعاتو په یو مرکز کې د سیمې د مسایلو کارپو مایکل کوګلمان وایي د تحریک طالبان پاکستان د داخلي اختلافاتو له وجې تل نښتې او جګړې رامنځته شوي.
Succession is always a very problematic issue.
De nawi mashr taqal pa da sazman ke zaka tal yawa ikhtilafi masala wa che tahreek e taliban e Pakistan de gano da se dal yo tarkib de che pa khpal mains ke da se ikhtilafat lari che ke dai she din khato sabab shi no pa yo nawi mashr sala ke dal tal de dui la para yawa stunzmana masala wa.
So it's always been difficult to settle on a successor.
مایکل کوګلمان وای حکیم الله مسعود د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او نخټو د مخنیوي لپاره د وسپنې لپنجه یا شدید چلند څخه کار اخیسته، خو اوس چې هغه ولړ نو دغه اختلافات کې د شی بیا را برسیر شي. کله چې بیت الله مسعود د طالبانو بل مشر څلور کال پخوا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شو، دوی له تودو بحثونو او مناقشو وروسته چې څو اونۍ دوام وکړ بل اخره وتمنیدل چې بل کس وټاکي. اوس چې د طالبانو شورا بیا د خپل بل مشر د ټاکلو لپاره تیاری نیسي، نو کېدای شي د څو کسانو په اړه غور وشي. لومړی کس خان سید سجنا دی. ډیر احتمال شته چې دغه شپږدېرش کلن قومندان د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر وټاکل شي. دی په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو قومندان دی او د حکیم الله مسعود معاون وو. خان سید د طالبانو د تحریک له پخوانی مرستیال ولی الرحمن مسعود سره چې ومیاشتې پخوا د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شو نږدې اړیکې درلودې. خان سید د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ښودلی، په داسې حال کې چې ځینې رپورټونه وایي دی یو نسبتا معتدل کس دی، نور رپورټونه دی یو بې رحمه او افراطي اورپکی معرفي کوي. ویل کیږي چې خان سید په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ملاتړی لري او د طالبانو د اکثرو نورو مشانو په څیر دی هم په خټه مسجد دی. خان سید له افغاني طالبانو او د حقاني شبکې سره هم روابط لري. شجاع نواز په واشنگتن کې د جنوبي اسیا د چارو یو کارپو وایي ډیر احتمال شته چې خان سید د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر شي.
Going back to somebody who is from South Waziristan and who belongs to the Masood
de Talibano mushri birta das yo chata stanawal che de junubi waziristan aw pakhata masjid de kedai shi palari prato simu ke de Talibano de jino amaliyat ustunz che simayiz qomandanani kawi hal kadi da garaz das yo kas che prata la qaid aw sharta khabaro ta mail wi ham kedai shi gora w ganal shi.
Without preconditions would obviously be preferred.
بلکس چې کېدای شي د پاکستانی طالبانو د نوی مشر په توګه ور باندې غور وشي شهریار مسعود دی. دای د طالبانو دومره مشهور قومندان نه دی او د طالبانو په خوانی مشر بیت الله مسعود له شمالي وزیرستانه شړلی وو. ریپورټونه وایي شهریار مسعود مخکې لدی چې د بیت الله مسعود له مرګ وروسته په 2009 کال قبایلو تستون شي په افغانستان کې اوسېده. شهریار له حکیم الله مسعود سره نږدې روابط درلودل، خدای هیڅکله هم د طالبانو کوم لوی قومندان نه دی پاتې شوی. د حکیم الله مسعود له مرګ وروسته یې ډله اوس د شهریار څرګند ملاتړ کوي، خدای نسبتا کم تجربه دی او په ټولو طالبانو کې دومره نفوذ نه لري. بلکاس چې کېدای شي د تحریک طالبان پاکستان مشر شي، هغه په عمر خالد خراسانی مشهور دی. د دې اصلي نوم عبدالولی او په خټه ساپی دی او په خیبر ایجنسی کې د طالبانو مشر دی. د وروسته لدی مشهور شو چې د سیمې په یو زیارت باندې د اسلام آباد د سره جمعات نوم کې خوده. شپه کاله پخوا په دغه جمعات کې د پاکستانی ځواکونو او د مدرسو د طالبانو ترمنځ خونړۍ نښته شوې وه. ویل کېږي چې خراسانی له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري او په کشمیر کې هم جنګېدلی. خو د طالبانو د مشر په توګه د هغه د ټاکل کېدو احتمال ځکه کم دی چې دی په خټه مسجد نه دی. څلورم کس چې کېدای شي د طالبانو د راتلونکي مشر په توګه ورباندې غور وشي، هغه د سوات ملا فضل الله دی. د دوی پلویانو شپه کاله پخوا په سوات باندې خپل واک خپور کړ او د افغاني طالبانو مقررات لکه د ګیرې پرېښودو او د نجونو د تعلیم مخنیوي ته مخه کړه. خو د پاکستان پوځ په 2009 کال د دوی اکثر پلویان له سواته وشلل. ویل کېږي چې دی اوس د افغانستان په ختیځ کې پولې ته نږدې چیرته اوسي، خو پلویان یې اوس هم په سوات کې شته. ویل کېږي چې تیر کال په سوات کې د نجونو د تعلیم په مبارزه ملاله یوسفزی باندې برید د ملا فضل الله د پلویانو لخوا شوی وو.
و موردل چې ویل کېږي د پاکستان د طالبانو د تحریک د پخواني مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته دا تحریک د نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. پاکستاني چارواکو د دغه برید په عکس العمل کې وویل چې دا برید په پاکستان کې د سولې پر روانو هڅو شوی، خو واشنگتن له د بیپلوټه الوتکو له برید څخه په دفاع ویلي چې دا بریدونه باید دوام وکړي ځکه چې د دغو بریدونو په ترڅ کې ډیر سخت دریځي وسلوال وژل شوي او د پاکستان د سولې روانې هڅې هم د دې هیواد کورنۍ مسأله ده. د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلې یو، خو د خزو لپاره د ازادي رادیو اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. پرې خبرونه کې به واوري چې ولې خزي او نجونې په ښارونو کې زورول کیږي.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر افغاني ښځې په ښار بازار کې د ځینو نارینه ول زورونو او مزاحمتونو شکایت کوي.
موږ بيخي اځای وتاي نو څه اصلا موټران دريږي الکان لای خبرې درته کوي شپلاکونه ماته بيخي تجربه ورده چې ولې د خلک د سکرونو ولې کوي ولې یو جلی نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکي او ځای ولاړ شي.
په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې یو شمیر نارینه په ناوړه خبرو او کړنو ښځې ځوروي، دغو ځورونو ښځې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي او حل لاره څه ده. دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، له ازادي رادیو سره اوسئ. دا وټ دا لارز ما هم ده ځورونې بس کړي. دا هغه شوار وو چې تیر اونۍ یو شمیر ښځو او نجونو په یو لاریون کې لځان سره لیږدوه او په ښار بازار او ټولنه کې د ښځو د لفظي او فزیکي ځورونو د بندولو غوښتنه کوله. که څه هم نن سبا په افغاني ټولنه کې په تعلیمي او کاري برخه کې د ښځو حضور د پخوا په پرتله زیات شوی، خو اوس هم ګڼې ستونزې د دوی تر مخ پرتې دي. له دغو ستونزو څخه یوه په ښار بازار او ان کارځای او تحصیلي چاپیریال کې د ځینو نارینه وو لخوا د ښځو ځورونه ده. یو شمیر ښځې شکایت کوي چې په ښار بازار کې ښځې له ناسمو کتو نیولې تر بدو خبرو کنځلو او ان فزیکي برخوردونو ځورول کیږي. د دغو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
هر به یک خانم چی تف خورد باشه یا
یه وقت زکه وره وی که زره که چادری پسر وی کنوی او که سینگار کرده وی که نوی کرده دیزین و ناری ناول خواه زبرول که گی. مثلا موگ موتر تا ولاریو چو شخصی موتر برد که وی او ده ورخطو ستونه که وی. یا کلا چه ناری نا ده لسانگ تیری گی یه خبره وکری. دا وز آن ورو الکانو همز ده کری او کلا چه لسانگ تیره شه یه ناور خبر وکری چه دیری تری پازا بیگو.
زه دوه نیم کلنه وم وخت چې پاکستان کې وم، یعنی ګډ عمر مې دا دی اوس د اولسو کالم چې نوې رالم دا شپالس کاله چې موږ هلته وم. زه بیخي آزاد تلای سم مکتب ته مثلا، یو تفریح ځایو ته یا د باندې دوکانو ته د ځای ته، هیڅ آزار مې د چا سره نه ولیدلی. اما دلته چې دا یو کال راغلی موږ بیخي هیڅ ځای وتای نه سو. اصلا کوم ځای ولاړ سو هلته موټران دریږي، الوکانې لای خبرې درته کوي، شپلاکونه. ما ته بیخي تجربه ور ده چې ولې دا خلق دیس کارونه ولې کوي، ولې یو جلی نه پریږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکړي او ځای ولاړ شي.
د نارینه و ځورونه خو ډېره زیاته ده، څه په بازار کې، څه په رستورانت کې او څه په پوهنتون کې. دوی خپله خبره کوي. دا څو دقیقې مخکې موږ روان وو، څو هلکانو یو بل ته وویل چې خوښه کړه په دوی کې یوه. کله خو بیخي بدې خبرې کوي، خپل غوږونه کڼوو نو څه ورسره وایو.
افغانی ټولنه اسلامي او دودیزه ټولنه ده چې په دواړو کې ښځو ته په درناوي ټینګار شوی، خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې ښځې ځورول کیږي. یو شمېر کسان د دې علت دا بولي چې تر اوسه هم افغانان په ذهني ډول په ټولنه کې د ښځو حضور ته نه دي چمتو. له بله پلوه د کابل اوسیدونکی اجمل د ودونو زیات لګښتونه چې د ځوانانو د پر وخت واده مخنیوی کوي د دغو ځورونو علت ګڼي.
یو علت چې زه اساساً په دې ګورم هغه دا ده چې د افغانستان ځوانان چې کله یعنې ځوانان کېږي، دوی په افغان ټولنه کې بدبختانه چې ودونه په ډېر یو جګ اقتصادي توان ورته په کار دی. نو په همدې خطر باندې کېدای شي چې یو تی د ځوانان متاسفانه وایم چې د دغه غریزې د اشبا په خاطر باندې دغسې ځورونو او دغسې یو حالت ته زړه ښه کړي. دا خبره مې په دې خاطر ده چې که یو ځوان په افغانستان کې غواړي چې واده وکړي، کم تر کمه دی باید لس لکه افغانۍ مصرف کړي، او دا هغه یو لوړ مصرف دی چې یو افغان دغه توان نه یا دغه دغه حالت نه ځان وباسي. نو بران دغه دا نور لارې چې نامشروع لارې دي، په لوی او بل اخره ټولنه ته جنجال پیښوي.
ناپوهي او بې تعلیمي هم یو هغه عامل ګڼل کیږي چې ښځې له عمله ځورول کیږي، خو ځینې وخت ان لوستي خلک هم د دغو ځورونو سبب کیږي. اجمل د کورنیو ناسالمه روزنه د دغه سي ځورونو یو بل عامل ګڼي.
دا د یو پلار او مور وظیفه ده چې خپل اولاد څنګه وروزي او دا ورزکی ورته چې د خپل کور کې او د کور نه بهر په کوڅه کې او په خار کې د خپل امنوا سره څنګه برخورد وکړي، کدی نارینه دی او کدی ښځینه دی. متاسفانه چې اوس تر ډیره بریده پلرونه او مورګار هم دې خبرته نه متوجي کیږي چې خپل اولادونه دې خبرې ته متوجي کیږي. تاسو کله بیرون ځای یو انجن سره یا دیو خس سره یا دیو نارینه سره یو سپنګل سره مخامخ کیږي، تاسو باید څه وکړي. یو او بل دا چې په کورنی محیط کې باید پلار د خپل اولاد نا کاغه انجلی او کاله کی تدیر ساته تر معلومات ولري چې دا زوی د څه تقسیم اوقات لري، څه کار کوي.
یو شمیر نور کسان په تیر نوري نه بیا دغه ځورونو پرخ په لپه خزو اچوي، وای چې دوی د لکوره نه راوځي چې ونه ځورول شي.
بے باک ازادي خزه تور کول کیږي، بے جا بعد وای ګرځي ضرورت کچیر ونه لري، بعد خپل خزه په ابرو پیزاس په کور کې راست نو ډیره بخای ورته ډیر ځوانه ته باندې خبره د ځوان لخلینه وځي د خزو لپاره.
ځینې نور کسان بیا د ښځو بې حجابي یا بد حجابي د ځورونو لامل ګڼي.
دا ښځو مشه ده باید اسلامي حجاب خپل رعایت کړي، تنګ پتلونونو دا شیان هغه نه کې په حجاب وګرځول شي، دا اسلامي مملکت ده.
ځینې پیغلې دي هغه کومه بڼه یې چې ده چې بیرون دوی تګ راتګ کوي، داسې جلب توجه کوي چې خلک به پرزه وایي. هر څوک باید د خپل ځان نه یو حد او مرز ولري.
لکه څنګه مو چې واورېدل، ځینو وویل چې د کامل حجاب نه مراتولو دغه ځورونې زیاتې کړې دي. خو د کابل د خوشحال خان مېنې یوه سپین سرې اوسېدونکې وایي چې چادري یې په سر وي، خو بیا هم نارینه ورته مزاحمت کوي. دا چې د درملنې لپاره ډاکټر ته راغلې وه او د همدې ځورونو له امله په جنګ اوښتې وایي.
منګه راغلی وو ډاکټر ته، میسي نه شپ خانې ته هیڅ مې نه بده سره یو سړی سره مې جنګ کوم، ما ته چې تا وداري ما څه نه شرمې کې پردي سیاست سره ته ګوري. حکومت نشته، عسكر نشته، چې ته دا سره ته دا څه کې چې ته تا وداري د کوزو مې لا کې چې نه نیو نیو لا کې ورته کړی یا دا کراچي ور کې سوي وای ته دې سره کو نه یا دا یتانې.
بل سپین سرې میرمن هم وایي چې زه د انې په ځایم، خو د نارینه ول خبرو او ناسمو کړنو نه يم بچ. چیرې چې ځم شهر بازار ته ټیکري کې مې ځان ښه تاو کړی وي. زه سپین سرې ښځه یم، د ډیرو د انا په ځای یم، خو بیا هم خبرې اورم. پرون یو چیرې تلم، کله چې له سړکه تېرېدو نو موټروان را غږ کړ، ای د چاغکیو ډلې خاورې مو په سر سه تېرې سي. دا نو انسانیت دی چې یوې مشرې ښځې ته داسې وایي؟ په ټولنه کې له ښځو سره دغسې غیر محترمانه برخوردونه او ځورونې سره له دې چې کورنۍ شخړې رامنځته کوي ډېر ځله د کورنیو لخوا له درس او کار کولو منع کیږي. له بله پلوه ورو ورو د دوی په خپل نفس اعتماد راکمیږي، تل ویره ورسره وي او ان پخپله هم په ټولنه کې له حضور او ان تعلیم نه زړه توري کیږي. د افغان ښځو د شبکې غړي شفیقه اخلاص په دې اړه وایي:
موږ به تیر شو له دې حقوقو نه چې کوم حقوق قوانینو کې ښځې ته باندې کته حد نه شو کول چې هغه حقوق چې په قرآن کې ورته ورکړل شوي دي دوی هغو نه استفاده وکړي. یعنې علم که موږ په قوانینو کې شي له هغه نه مخکې د موږ محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي چې علم زده کړه پر مسلمان ښځه وي که نر وي فرض ده. دا تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې وي، ښځه نه شي کولی چې له هغه علم نه برخمنه شي. او هغه علم نور علم پرېږده، موږ له قرآن نه ویلو نه چې مهمه ده چې ښځه قرآني اسلامي معلومات چې کوي مهمه ده چې هغه له کوره ووځي یا مسجد ته لاړ شي یا مدرسې ته. لیکن کله چې دا تاوتریخوالی په ټولنه کې نه شي کولی چې هغه له اولي علم نه چې د اسلام ده او د لمونځ او د قرآن زده کول د هغه نه محروم کېږي، کله چې له هغه نه محروم شو نو حتما له درس نه محروم کېږي، له کار نه محروم کېږي، له تفریح نه محروم کېږي او نور فرصتونه چې ورته ټولنې ورکړي دي زموږ قوانین ورکړي له هغه نه خو بې له هغه محرومه.
په نورو ټولنو کې د درس ټولنیز ستونزو د حل لپاره خپل خلک یعنی ښځې او نارینه په انفرادي ډول غبرګون ښیي او د لمنځه وړلو هڅه یې کوي. خو په افغانستان کې تر اوسه خلکو د دغې ستونزې د حل لپاره چې کیدای شي خپلې خویندې میندې هم ترې وځورېږي لازم فکر نه دی کړی او دا د امنیتي ځواکونو او دولت دنده بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله دانش به وورو چې دوی د داسې ځورونو د مخنیوي لپاره څه کوي.
وزارت امور داخله برای
د کورنیو چارو وزارت هغه کوڅه ډب ځوانان چې ښځې ځوروي وخت په وخت راټول کړي. موږ په ځینو ساحو کې ورځنۍ سیارې ګزمې لرو چې دغه ډول کسان څاري، په لسګونه ځلې مو راټول کړي او توصیه مو ورته کړي. خو که کورنۍ له مشخصو کسانو شکایت لري کولی شي پولیسو ته شکایت وکړي، هغه وخت بیا موږ دغه کسان نیسو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوو.
و موږ غوښتل چې په ښار بازار کې د ښځو د ځورونې مسأله له رواني اړخه هم وڅېړو. افغان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې تر اوسه په افغاني ټولنه کې ښځو ته د یو برابر انسان په سترګه نه کتل کیږي، بلکې یوازې جنسي برخورد ورسره کیږي. له بلې خوا د رسنیو نامناسبې خپرونې او پټې عقدې د دې سبب کیږي چې نه یوازې زلمیان بلکې پاخه ان زاړه نارینه هم ښځې وځوروي.
ما خپل لیدلی مثلا ښه غټه لونګۍ هم تړلې، ګیرې هم یاد په اصلاح سره کړي یا تورې او ډېرې ښې تسبیح هم ترق 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 تسبیح هم اړي. له دې نه که پوښتنه وسي، اول کیدای شي د ده واده اجباري واوسي. دغه نجلۍ او دغه ښځه چې دی په ښار کې ویني، د ده ښځه په کور کې دغسې نه ده. په ډېرو زړو جامو کې په ډېره خواره څېره د ژوند یا د په اصلاح د مېرمنې او د خاوند د اړیکو نه مهارت نه زده کړه دغه د دې باعث کېږي چې دی باوس ښځه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسیان لري، دی بیا هم کله چې بهر راوځي. یعنی منظور دا نه ده چې چا واده کړی که چا نه ده کړی، هیلې او غوښتنې نه دي ارضا سوي. هغه څه چې ما ته باید ورسېږي هغه نه دي رسېدلي. هېڅ اجباري واده، هېڅ په کم سن کې واده، کورنۍ ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسي اړتیاوې، ټولنیزې اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نه سي پوره کولی. کله چې پوره نه کړل دی راوځي، که مسیان هم ولري انحراف کوي.
له بله پلوه ځینې کسان په یوه رواني ناروغۍ یعنی سادیزم اخته وي چې د نورو له ځورولو خوند اخلي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه دغه ناوړه چلند ورو ورو راکم شي او ښځې له دغې ناخوالې وژغورل شي. عظیمي د دغې ستونزې د بنیادي حل لار ټولو افغانانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې په برابرولو کې ګوري.
دا خلک باید پوهه پیدا کړي که افغانان غواړي چې مشکل حل سي نو مکتب ته مخه کړي. د ټولو ستونزو د ټولو ربړو یوه ریښه چې هغه امامیش لیدل کیږي هغه همدغه د ناپوهۍ مسله ده، د بېسوادۍ مسله ده. خلک باید سواد پیدا کړي، خلک باید خپل دیني ارزښتونه پلي کړي، عامه پوهاوی باید خلکو ته ورکړل سي. موږ کیدای سي امنیت یو کلي ته ونه رسوو، کیدای سي برق یو کلي ته ونه رسوو، خو موږ د راډیو موج یو چیرته یو کلي ته رسوای سو. یعنې په راډیوګانو کې حتی په ځینو تلویزیونو کې انټرنټ ریوجه پر رسیدګي له دې لارې باید دولت او دغه د خزو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان دوی باید هڅه وکړي چې دغه لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي چې دغه مسایل کیږي، ستونزې پیدا کیږي. یعنی دا د یو خود یو خور ته یو ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کیږي. او کاهیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په یوه ازار یوه نجلۍ مري، زه فکر نه کوم چې په ټولو عمر کې بزل دی وجدان له دې عذاب نه خلاص ما او زه مستقیم په دې قتل کې شریک ما دا ګناه ده یعنی دیني اړخم باید مسله توجه
خغله زمي په افغاني دودیزه ټولنه کې د افراطي آرایشونو او نامناسب جامو لغوستو مخنیوي هم یو حل لار ګڼي زیاته بچ په یو شمیر حالاتو کې د داسې ځورونو په وړاندې د چوپ پات کېدو پر ځای د خپل ښځو اعتراض کول او لزانه دفاع هم کولای شي چې دا سناریو ته ډیر ښه سبق وي چې بیا د بلې ښځې د ځورولو جرأت ونه کړي ښاغلی اعظمي وایي چې د اساسي حل لپاره لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې قوانین شته او تر دې مهمه ده چې عملي کیږي باید په افغانستان کې هم قوانین رامنځته شي او قوي عملي شي
په جاپان کې کته یو خزه ده ضرر کې لشپګو میاسو تر وکړو پر باندې کېږي د کابل الک پدینې پیږي د خوست الک د ننګرهار الک د بدخشان الک پدینې پیږي چې کزه خزه وهم کزه خزه ده ضرر کوم څوب کې د سر سره وسی په نور نړۍ کې قوانين دي اول ستا تسویب دي توشيدي بیا تطبیق کیږي دلته که اول خو بنئ کی بیا تطبیق کیږي او که تطبیق نسبه ده مسائل پیدا کی که ولت پدې پوسی چې زه کې ویجلی ته ضرر کوم هغه شکایت وکړي چې کده شپګ میاس باندې سم په ځوان کې مالکه دا کار وکړي پلار به مونږ
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس مېری ته دی په کابل کې 14 په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې 4 نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله دی وي
شمال بدی په دهل را وره